سپارم، شاد و موفق و کامیاب باشین.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي او ریچی. افغان حکومت د ایران د بهرنی چارو وزارت د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې لیاد هیوا د غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي امریکا د افغانستان د سولې د خبرو په مسله کې جدي نه ده. د انتخاباتو په اړه هم راپور لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وی.
په کابل کې نن د خبریالانو د ملاتړ یو صندوق د ملاتړ صندوق په نوم د مرستې یو پروګرام پرانستل سو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو ټاکنو لپاره یې ټول عملیاتي پروګرامونه بشپړ کړي دي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړې. نن پوره خبرونه واورئ. د افغانستان له خبریالانو سره د مرستې لپاره د خبریالانو د ملاتړ صندوق په نوم یو پروګرام نن په کابل کې پرانستل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په دې ډول به د هغو خبریالانو له کورنیو سره مرستې کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې مشران وایي چې د دې د پروګرام لا پیل سره به د هغو خبریالانو اقتصادي ستونزې هم حل شي چې مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه وروسته په خبرونو کې رپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو ټاکنو لپاره عملیاتي پروګرام یې بشپړ سوی او تیار دی چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د دې کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې دی ډاډه دی چې د روانې شنبې په ورځ به د افغانستان په 3 ولایتونو کې انتخابات کیږي. سیاد پر افغانانو غږ کړی چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او له خپله حقه دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په ورځ به په 1000 حوزو کې 15000 سل د رایو ورکولو مرکزونه پرانیزي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوه. د هلمند د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مشر عصمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په نوزاد کې د کوچنیانو د فلج یا ګزرن پر ضد د واکسین کمپاین سم نو تطبیق شوی. هغه وویل چې دغه کمپاین باید عملي شي ترڅو د کوچنیانو په وړاندې د خطر له منځه ولاړ شي.
نو مخکې مالته د واکسین تطبیق پسې او درست ډول څونه چې قناعت بخښ و نو سوی او وروسته دغه څخه هم و میاشت کمپاین بند سو واکسین ونه رسېدی. نو طبعا چې هغه هلته ساحه کې واکسین نه وي هغه ویروس خپل ځان ښکاره کوي او ماشوم په فلج اخته کوي.
د پولیو ویروس تر 50 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجولای او حتی وژلای سي. د هلمند عامې روغتیا ریاست د چارواکي ویل چې په کندهار او روزګان کې هم د پولیو ویروس په چټکۍ د خورېدو په حال کې دی. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د ځانګړې ادارې یونیسف ویاند ویلي چې وسوال طالبان د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین مخنیوي کوي او د کوچنیانو ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ کړی. د سمنګان د امنیت امیر خوانی طاهری او یو شمیر نور پولیس په درې صوفی پایان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. د سمنګان والی د امنیت د امیر د وژل کېدو خبر تایید کړ، خو د نورو پولیسو او عسکرو د تلفاتو دقیق شمیر نه دی ویلی. د سمنګان ولایتي شورا رئیس نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په درې صوفی پایان کې په حمله کې 10 تنه وژل شوی او د زخمیانو شمیر لا نه دی څرګند. په بغلان کې نن درې ملکی وګړي په چاودنه کې ووژل سو. د ازادي راډیو د خبریال په حواله چاودنه نن د پولي خمرۍ د دریاب چپې غاړې ته شوې ده. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ایران سپای پاسداران ګارد نن له پاکستانه وغوښتل چې هغه مشکوک وسلوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 غړي یې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمو تښتولي پیدا کړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ګارد نن یو بیان خپور کړی چې په کې ویل شوي موږ د پاکستان له حکومت تمه لرو چې دا تروریستي ډلې به چې د سیمې یو شمېر دولتونو یې ملاتړ کوي پیدا کړي او برمته شوي ایراني ځواکونه به عاجل خوشي کړي. د ایران د دولتي رسنوي په حواله نن سهار د ایران څوار لسمنتی ساتونکو چې د سپای پاسداران انقلاب ګارد د استخباراتو دوه مامورین هم په کیو په سیستان او بلوچستان ولایت کې د پاکستان پولیس ته نږدې وتښتول سو. ایران ویلي چې دا کسان یوې تروریستي ډلې تښتولي خو د کومې مشخصې ډلې نوم یې نه دی اخیستی. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک پړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبري وکړه. مایک پومپیو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سعودي عربستان ته استولای. ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې په ضروري اسنادو پسې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی وو او له هغه ځایه ورکتی. پومپیو نن په ریاض کې د سعودي عربستان د بارنوی چار له وزیر عادل الجوبیر سره کتلی او د پاچا له ولیاحت شهزاده محمد بن سلمان سره هم ګوري. د ترکیه رسنیو نن د جمهور رئیس رجب طیب اردغان په حواله ویلي چې د استانبول پولیسو د مشکوکو زهرجنو موادو د موندلو لپاره د سعودي عربستان قونسلګری تلاشي کړې ده. داسې ګڼل کېږي چې پولیس به نن هم د سعودي عربستان قونسلګری تلاشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري میشل بشلټ ویلي چې د خاشقجي په اړه د تحقیقاتو د بشپړېدو لپاره باید په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری ډیپلوماتیک مسؤلیت عاجل لاغو شي. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن لخپل چوکي استعفا کوي. د پاشینیان له دې حرکت سره به د ارمنستان پارلمان لغوه شي او دروان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې به د بیا انتخاباتو لپاره لار هواره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده، له دغه هیواد غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټول عملیاتي چارې خلاصې کړي.
مګټور پروګرامونه بشپړ شوي دي. راتلونکي شنبه په ورځ به د هېواد په درې دېرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کېږي.
نن په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ په نوم یو صندوق پرانیستل شو چې له خبریالانو سره به مرستې کوي.
شخصا زه د 5 میلیون افغانیو ژمنه کوم. دې صندوق دوام دولت د افغانستان به 10 میلیون افغانیو ژمنه کوي. دې صندوق دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدي ونیسو.
افغان ولسمشر هم خبري وکړي او وی ویل چې د بیان ازادي د دوی یو لاسته راوړنه ده او باید محافظتي وشي. نور مسایل هم لرو تر پای سره پات شي. رسول لمړي مطلب ته افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې له یاد هیواد غوښتي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د سولې خبرې د حکومت لومړیتوب دی او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې جدي نه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان اجرایي ریاست د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي امریکا د افغانستان د سولې په مسله کې جدي نه ده. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړي چې له کابل سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د حل لار نه ده. افغان حکومت هڅه کوي چې روانې جګړې ته سیاسي حل لار وګوري.
در دستور کار حکومت هم گزینه اول ما
سولې حکومت لومړیتوب لري. د امریکا او ایران په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړو چې د سولې د خبرو اترو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ځکه چې موږ د نړۍ په نمایندګۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او دوی ټول باید په رښتینی ډول هڅې وکړي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راسي.
تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې په تهران کې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا تازه هلې ځلې په ډاګه کوي چې دا هیواد په افغانستان او سیمه کې نور اهداف تعقیبوي او د سولې په مسله کې جدي نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په روسیو کې امریکا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل هلې ځلې تیزی کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مقصد په روسیو کې کابل، اسلام آباد، ریاض او قطر ته جلا جلا سفرونه وکړل. د راپورونو په اساس د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل د ښاغلي خلیلزاد او پاکستانی او قطري چارواکو ترمنځ د خبرو اصلي ټکی وو. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په لومړي وار تایید کړ چې په قطر کې د دغه وسلوالې ډلې یو شمېر استازو له ښاغلي خلیلزاد سره کتلي دي. طالبانو ویلي چې په دغه ناسته کې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې او ناستې دوام ولري. افغان حکومت هم هیله مندي ښودلی چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو دروازه پرانیستل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې سره د یو شمېر ملاتړو هیوادونو رول په سوله کې رغونکی دی او تر دې دمه په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سولې له پروسې د یو شمېر ملاتړو هیوادونو رول په سوله کې رغونکی دی او تر دې دمه په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستي دي. د دې شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د سیمې او نړۍ هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ښه ګامونه اخیستي دي او موږ هیله لرو چې دا اقدامات نور هم پیاوړي سي. همداشان په دې برخه کې د نړۍ د هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا مرسته ډیره اړینه ده.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات له هغه نفوذ نه په ګټې اخیستنې چې د طالبانو په ملاتړو په ځانګړي توګه په پاکستان لري باید طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. ښاغلی خادم د افغانانو په مشرۍ سوله ځکه یې وړتیا بولي چې دلته د افغان دولت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي چې په خبرې ناوړه پایلې به ولري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږ نیمه منځنۍ سبا او فم سلا شارې پنځه باندې اوري. افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي د ولسي جرګې انتخاباتو ته ټول عملیاتي، تخنیکی او عملی پروګرامونه بشپړ شوي. د کمیسیون رئیس عبدالبادي سیاد د سې شمې په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او خپل برخلیک په خپله وټاکي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی او هڅه کوي چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادي سیاد د سه شنبه په ورځ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او کورنیو او بهرنیو نظارت کوونکو سره د انتخاباتو په ملي غونډه کې له خلکو غوښتل چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي.
زمونږ ټول پروګرامونه عملیاتي، تخنیکی او عملی پروګرامونه بشپړ سوی دي. دراتون کې شام به پورز به د هیواد په درې دیرشو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات تر سره کیږي. غوښتنه مو د هیوادوالو څخه دا چې په شوق او ذوق سره په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل خواخی کاندی ترای ورکی او د خپل پارلمان سرنوشت په خپل وټاکي.
خغلی سیاد زیاتوي چې د ولسی جرګې اوسنی انتخابات له پخوانیو هغو سره ځکه توپیر لري چې د رای د ورکړې نوملړ د پیژندلو ځانګړي قلمونه او رنګونه او همداشان د بایومیټریک سیستم دستګاوي ورکې کارول کیږي. د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28مه کیږي، له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د دغو انتخاباتو د سر لپاره نږدې 3,00,000 کورنیو او یو شمېر بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د کورنیو ناظرانو ونډه مهمه بللې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې غزنی ولایت کې د بیلابیلو دلایلو له امله انتخابات نه ترسره کیږي او د انتخاباتو له قانون سره سم تر بلزلي انتخاباتو پورې به په ولسی جرګه کې د دغه ولایت پخواني استازي د وکالت چارې پر مخ وړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر ورځ د شکایتونو د ثبت او د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره چمتووالی لري. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي ستيخ په همدې غونډه کې وویل
د لومړی ځل لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هر مرکز د ریدهي مرکز په کچه کې یو استاد لري. هر څوک چې انتخابات یا د ټاکنو اړوند سرغړونه هلته وویني کولی شي خپل شکایت هلته ثبت کړي او ستاسو شکایت دلته محفوظ بوی ان شاء الله
که څه هم د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نامنی تر ټولو ستر خن بلل کیږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونه ورته د انتخاباتو په ورځ د امنیت اډاډ ورکړي
بیا هم د انتخاباتو موضوع ده د انتخاباتو له یو شمېر څارونکو سره مو خبرې کړې له هغې ډلې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره مو خبرې کړې اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال هغه سره غږېدلی او لومړی دا پوښتنه چې کړې چې په ولایتونو کې د عملیاتي او تخنیکي کارونو د خلاصېدو په اړه څه نظر لري
کوم ځای چې موږ خبر یو د کمیسیون مواد حساس غیر حساس په شمول د بایومیټریک دستګاوې دي هغه د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي او په دې هم پوهیو چې په ولایتونو کې د لوی لیږد ولسوالۍ ته هم فرصت شوی ده په ځینو ولایتو کې دغه بهیر بشپړ شوی ده په ځینو ولایتونو کې دغه بهیر جریان لري نو په ټوله معنا تروس پورې هغه مربوطه ولسوالۍ ته په ټولو ولایتونو کې مواد نه رسېدلي پلان دا چې په دغه یو دوه ورځو کې ولې دول سي او بعد دغه مرکزونه باندې وشل شي
د انتخاباتو کمیسیون نن له عامو خلکو نه ولسی افغانانو نه غوښتنه کړې چې باید نه یوازې د انتخاباتو کې برخه ولی بلکې د شفافیت په برخه کې له کمیسیون سره مرسته وکړي سس په نظر باندې عام خلک څنګه کولای شي چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې همکاري وکړي
بل شکه چې د خلکو مرسته په دغه بهیر کې اساسي موضوع ده خلک وایي چې کولای شي چې یو خو په ډیر آگاهانه ډول باندې خپل کاندید انتخاب کړي او غوښتنه وکړي او دغه تر شا بل موضوع دا ده چې هر ډرایور کون کې کولی شي خپل سارون کې ووسیږي یاره په دې معنی چې هغه کله په مرکزونو کې چې ځای کارول کیږي چې چیرته د فشار د تقلب یا نور موضوعات کې ویني بعد زه تر هغه مربوطان حدونو ته اړتیا لرم تقریبا کوم کمیسیون شکایت کمیسیون ته نظر نه حدود در کې فیفا باندې دې ته کولی شي چې خپل معلومات سره شریکي تسود او تر رسیدګي ووسی په ټاکنو کې خامخاص ټولې درغلې کشان پیښیږي ولې مهم دا ده چې هغه مستند شي او ورسره ټاکنو ته رسیدګي وشي
رشید صاحب د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې له خلکو نه په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې غوښتنه کوي چې لا هم نامنی د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزه بلل کیږي څه فکر کوي چې په دغه حالاتو کې چې لوی خو د نامنی ویر موجوده وي خلک به څنګه ځړه کوي
خلق به شکه چې دا وسه ستونزه ده په خاکه هم د ناملې یو غواخو په 2013 کال کې هم د خلکو تزین ستونزه په خسرې ناملې لاسنه مخکې لګونه هم ولګل ته خلکو تخپل په کار ده چې اول خو خپل خوندیتوب ته باید د ژوند ووستيږي حیات د حیات حق له ټول څخه مهمه ده او رس لګونه سیاسي مدني حق دې هم د کارولو وړ ده چې په حاکمیت کې داخلو وسیږي
د انتخاباتو د یو څارونکو یوسف رشید خبرې مو واوریدلې د انتخاباتو د روانو انتخاباتو په اړه له موږ سره خبرې وکړې
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو لا ازادي رادیو
راتلونکو شنبه پر از د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات دي د ریډر شو ولایتونو درایور کولو مرکزونو باندې افغانستان د خلکو په مخ پرانیستي وی او خلک به رائے وکړي د انتخاباتو کمیسیون وی خپل ټول اخواري کړي څو انتخابات خطر سره سي د دیموکراسي لپاره افغانان خطرونه په ځان غالي خو رائے ورکوي دا د یو ریپورت عنوان دی د پانتون لمسیرینو نیولې د کور تر میرمنو پورې وی له خطرونو سره سره غواړي د راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلی د دغه انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه وګړو نوملیکنه کړي خو خای ډیر کسان د انتخاباتو پر ځای ورکولو مرکزونو ته لاړ نشي ځکه لوي خو امنیتي ګواښونه موجود دي او بل داسې انګیرنې شته چې خای په دغه انتخاباتو کې پراخه درغلي وشي فرانس پریس خبري اژانس په راپور کې د څو تنو افغانانو چې مختلف شغلونه لري نظرونه په دې اړه راخستي چې ولې د دوی رائے مهم دي نوریاس نوري دغه راپور مهم ټکی اوروي
امید شریفی چې هنرمند دی وایي پارلماني انتخاباتو ته هیله مند دی چې زاړه غړي به ولسی جرګې ووځي او نوي به ور داخل شي 23 کلن شریفی چې د لومړي ځل لپاره خپل رایه کاروي غواړي وویني چې په راتلونکو ولسی جرګې کې د سیاستوالو نوې نسل د زړو ځایونه سي شریفی چې په کابل کې پر سړکونو د انزورګری دی وی ډلې ماسس همکار هم دی د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د زیات شمیر ځوان او لوړو زده کړو څخه برخمنو کاندیدانو څخه په الهام غواړي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي د وی امنیت اندېښنه لري خو د په باور د دیموکراسي لپاره باید تاوان وګالو فاطمه صدیقی د کور میرمن ده چې لومړی ځل لپاره غواړي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي له رای ورکولو هدف دا دی چې جنایتکاران، غله او فاسد کسان راتلونکي ولسی جرګې ته ننه نوزي. 55 کلنه صدیقی او د هغې د کورنۍ اته غړي په پام کې لري چې په مزار شریف کې د ورته صفاتو لرونکي کاندید ملاتړ وکړي. صدیقی وایي له بې وزلۍ او ناامنۍ نور ستړي شوي دي. نوموړې هیله منه ده چې نوې ولسي جرګه به یو ښه او له ښو خلکو ډک یو ځای وي. شیرین آغا کلال یا د خټینو لوښو جوړوونکی دی. نوموړی وایي غواړي 10 اولادونه یې په یوه سوله ییز افغانستان کې را لوی شي او که د ده مړینه له دې کار سره مرسته کولی شي خپلې قربانۍ ته حاضر دی. 45 کلن شیرین آغا چې په جلال آباد ښار کې لوښي جوړوي او د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي د یوه ښه مسلمان او صادق کس ملاتړ وکړي. دی وایي غواړي چې نوې ولسي جرګه د اقتصاد، پوهنې او امنیت په برخو کې اساسي تغییرات راوړي چې په وینا یې ماشومان مو وکولی شي په سوله کې ژوند وکړي. شیرین آغا زیاتوي که د ده په رایه دغه بدلونونه راوستل کیدای شي حاضر دی چې هر ډول خطر په ځان ومني، که مړ کېږي هم رایه به ورکوي. زهره فرامرز د پوهنتون محصله ده. دا چې د انګلیسي ادبیاتو زده کړې کوي وایي د وجیبې او د مسؤلیت احساس له مخې په انتخاباتو کې ګډون کوي خو امنیت ته هم یو څه اندېښنه لري. د فرامرز د رایه ورکولو مرکز د کابل په هغه سیمه کې دی چې اکثریت اوسیدونکي یې شیعګان دي. د هغې سیمې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پکې په وروستیو څو میاشتو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. 21 کلنه فرامرز وایي دا مهمه ده چې رایه ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د ټولنې غږ په ولسي جرګې کې واورېدل شي. د دې په وینا که موږ دا کار ونه کړو نور کسان به داسې کاندیدان راته غوره کړي چې هغوی به زموږ پښه نه وي. غلام فاروق عادل عامه خدمتګار دی. د هیله من دی چې د مخکنیو دو انتخاباتو په نسبت چې نتیجې د مایوسۍ وړ وي دا درېیم ځلي د شنبې د ورځې انتخابات به ښه او زموږ په خیر وي. 29 کلن عادل چې د هرات ښار استوګندی غواړي یو صادق کاندید ته رایه ورکړي چې افغانستان د سولې لور ته بوزي. دی وایي هیله من دی چې نوې ولسي جرګه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. عادل وایي غواړي د داسې بدلونونو شاهد واوسي چې زوی یو ښه راتلونکی ولري. عبدالکریم چې متقاعد دی په دې باور دی چې رایه ورکول د مسلمانو، سړو او ښځو اسلامي وجیبه ده. 50 کلن عبدالکریم چې د کابل اوسیدونکی دی او په خپل ژوند کې د دوهم ځل لپاره رایه کاروي وایي ټول باید په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او دغه هیواد د بهرنیو چارو لو وزیر سره د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه چې ګمان کېږي دوهونه مخکې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی خبرې وکړي. امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان پر دې غور کوي چې د خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي. د ترکیې پلټون کې بیان د دوهم ځل لپاره د دې قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه خبرې وکړې. خاشقجي چې په امریکا کې اوسي او د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، دوه اونۍ مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې له پخوانۍ مېرمنې د طلاق سندونه لاسلیک او له نوې ترکۍ ملګري سره د واده کولو لپاره سندونه ترلاسه کړي. د ترکیې چارواکي وایي صوتي او ویډیویي شواهد په لاس لري چې هغه د قونسلګرۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون وویل چې د سعودي پاچا سلمان ورته ډاډ ورکړی چې دی د دغه خبریال د ورکېدو د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ په وینا دی داسې ګمان کوي چې خاشقجي به د یاغي قاتلانو لخوا وژل شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دغې قضیې د سپیناوي لټه کوي د سعودي له پاچا سره له کتنې وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل او ټاکل شوی چې له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ماښامنۍ وخوري. د سعودي له پاچا او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د مایک پومپیو د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. پومپیو ښایي وروسته ترکیې ته هم ولاړ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې نن وویل چې پولیس به نن په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته بیان ننوځي چې د تېرې ورځې د پلټنو په دوام د جمال خاشقجي د احتمالي وژل کېدو په اړه نښې نښانې عمومي. رویترز خبری آژانس وایي د ترکیې د پولیسو د مستنتقینو یوې لس کسیزې ډلې پرون شاوخوا 9 ساعته د قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کړې. تر اوسه دغه پلاتونو نتیجه له رسنیو سره نه ده شریک شوی، خو مخکې ترکی چارواکو ویلي و چې پلاتون کې د خاشقجی د ډي ان ا په نخو پسې ګرځي. په عین حال کې امریکایي رسنیو د سعودي عربستان د سرچینو په حواله ویلي چې دا هیواد د تیارۍ نیسي چې وایي جمال خاشقجی د تحقیقاتو په جریان کې سهو ونوژل شوی دی. سی این این تلویزیون د دو سرچینو په حواله وویل چې سعودي عربستان د خاشقجی د قضیې په اړه یو رپورټ برابرولو ته تیارۍ نیسي چې په هغه کې به پر دې اعتراف کیږي چې نوموړی د پښتنو ګرویګونو په جریان کې سهو ونوژل شوی دی. د سی این این یوې سرچینې ویلي چې پر دغه رپورټ تر اوسه کار کیږي او کیدای شي محتوا یې بدل شي.
لا افغان خبریالانو د ملاتړ صندوق نن د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانستل شو. ښاغلی غنی د دغه صندوق د پرانستې په مراسمو کې وویل دغه صندوق له لومړۍ د هغه خبریالانو کورنۍ سره مرسته کیږي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. اخو د جمهوریت ریاست دویم مرستیال او د خبریالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې رئیس سرور دانش دغه صندوق په رامنځته کېدو سره وویل چې دغه صندوق پرمنځته کېدو سره به د خبریالانو اقتصادي ستونزې حل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خبري اعلانو څخه د ملاتړ صندوق د پرانستې په مراسمو کې له دغه صندوق سره له خپل شخصي پانګې څخه د 15 میلیون افغانۍ د مرستې ژمنه وکړه. خغلی غنی په دې ناسته کې ویل چې 10 میلیون نور افغانۍ به د دولت له بودیجې دغه صندوق ته واچول شي. محمد اشرف غنی هم دا شان د خصوصي سکتور له ټولو پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خبري اعلانو د ملاتړ له صندوق سره مالی مرسته وکړي.
شخصا زه د 15 میلیون افغانۍ ژمنه کوم د صندوق دوام دولت افغانستان به 10 میلیونو افغانیو شمنو که دی صندوق ده. دا ضروره ده چې دا صندوق موږ جدی ونیسو او یوازه یو وار نظر رو باندیو.
خغلی غنی هم دا شان ټینګار وکړ چې له دې صندوق به لومړی د هغه خبریالانو له کورنۍ سره مرسته وشي چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. ولسمشر غنی د بیان ازادي د ملي یووالي د حکومت الله سره وړونو یو یاد کړه او له ټولو دولتي ارګانونو یو غوښتل چې د معلوماتو په ورکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له خبریالانو څخه د ملاتړ یاد صندوق داسې محل پرانستل کیږي چې افغان خبریالان د نامنۍ ترڅنګ له یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ ادارې لوري ورستی سلور کلونه د افغان خبريالانو لپاره مرګونی او تاوتری خوالي ډک کلونه یاد شوی دی. د روان لمریز کال د سنبلې په 14 نیټه د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو ورزشي کلب د انتحاري حمله لامل دوه تنه خبريالان وژل شوی. همداشان ل دې وړاندې د همدې کال د ثور په 14 د کابل د شش درک په سیمه کې په دویمه انتحاري حمله کې د ازادي رادیو د دریو خبريالانو په ګډون 11 خبريالان وژل شوی دي. ل دې حمله وروسته د وژل شوی خبريالانو کورنۍ ویلي چې د دولت ل لوري دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوی. په ورته وخت کې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د خبريالانو د خوندیتوب د ګډې کمیټې رئیس سرور دانش وویل د دغه صندوق پر رامنځته کېدو سره به د خبريالانو اقتصادي ستونزې حل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په غزنی کې سکال تر نورو کلونو څو چنده زیات مړی انتقال کړی دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی دغه رپورټ را لېږلی.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د نورو کلونو په پرتله سش کال د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو او 100% زیات مړی انتقال کړی دي. د یادې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري په غزنی کې د سرې میاشتې ټولنې د ځانګړې اونۍ له غونډې څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل په غزنی کې د اګست میاشتې د 10 له وروستۍ خونړۍ جګړې پرته یې د 400 کسانو مړی انتقال کړی دي.
د سخ کال خو پیسدی بیخی زیاتواله تقریبا تر 100% پورې رسیدله. زکه سی تی نور کلو کې به موږ 100 یا 150 جنازې درلودلې. سخ کال متاسفانه بدون دی جنگ د غزنی نه د 415 جنازو انتقال و سیمګ د تیر کال د میزان د 23 نه تر نن ورځې موږ راپور ورکړل.
عبدالعالم نوری زیاته کړ چې د مړو د انتقال ترڅنګ په جګړه کې لشکېلو لورو څخه پټینګ غوښتنه کړې ده چې دا یو بل مړو ته د درناوي وکړي. سره میاشت هر کال د تلې میاشتې له 23 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د افغاني سرې میاشتې ځانګړې ونې لمانځي چې په دغه ونې کې یاد ټولنه له سوداګرو، هټیوالو، موټروانانو او نورو لسی خلکو څخه د اړمنو کسانو د لاسنیوي او مرستې په موخه ایانه راټولوي چې دغه ونې په یو لړغونډو پیلېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. فرشته جلال دې استودیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج دوهمه پیښه ثبت شوې ده. د هلمند د عامې روغتیا ریاست وایي په کندهار او روزګان کې هم د پولیو ویروس په چټکۍ د خورېدو په حال کې دی. د سمنګان د امنیت عامر خوانی طاهری او یو شمېر پولیس په درې صوفي پایان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي وسوال طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي چې معلومات راغونډ کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ګارد نن د پاکستان غوښتنه وکړه چې هغه مشکوک وسوال چې د ایران د امنیتي ځواکونو څوارلس غړي یې په سیستان او بلوچستان کې د پاکستان سرحد له نږدې سیمو تښتولي پیدا کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د برخلیک په اړه د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره خبرې وکړې. هغه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر سره هم غږېدلې او تمه ده چې نن به د پاچا له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ګوري.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو واوریدل. د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. همداراز فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو کې هم د خبرونه پراته دي. اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې واصل ویسالی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ورلد لیگ سیالیو په لړ کې نن د کابل ځوانان لوبډله د کندهار نایټس او د بلخ لیجنډز لوبډله بیا د ننګرهار لیپرز پر وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د دې سیالیو د لومړي پړاو لوبي د پنځشنبه پر ورځ پای ته رسیږي او د جمعې پر ورځ به لومړی نیمه پای لوبوي. تر دې مهاله د پنځو لوبډلو لړلې یوازې د بلخ لیجنډز لوبډله توانېدلې چې نیمه پای لوبي ته لار پیدا کړي او پاتې درې نورې لوبډلې به د پنځشنبه پر ورځ معلوم شي. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ د اکتوبر په 15مه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې او ټاکل شوې چې پایلو به د یک شنبه پورې ترسره شي. بلخوا د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې شاهین اسماعیل لوبډلې د سپین غر بازانو ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه. که څه هم لوبه تر وروستیو شیبو پورې مساوي روانه وه، خو د لوبې د پای په دقیقو کې د شاهین اسماعیل لوبډلې دوه ګولونه ووهل او لوبه یې درې یو وګټله. د شاهین اسماعیل لوبډلې لپاره نصیر حسینی، انور اکبري او حشمت الله بارکسی او د سپین غر بازان لوبډلې لپاره بیا هدایت الله قریشی یو ګول ووهه. د سیالیو د نن ورځې په لوبه کې د میوند اتلان لوبډله د سیمرغ البرز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي او د سویلي افریقې تکړه کرکټر هاشم املبا د خپلې ګوتې د ټپ له امله د استرالیا په وړاندې روانو سیالیو کې ونه لوبېږي. ټاکل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکي میاشت کې درې ورځنۍ او یوه شل ورځې لوبه وشي. هاشم املبا چې د سویلي افریقې د کرکټ لوبډلې یو تکړه توپوهونکی دی، د زیمبابوې په وړاندې سیالیو کې هم نو لوبېدلی. د سویلي افریقې د لوبډلې روزونکي ویلي چې د هاشم املبا د ګوتې ټپ لا په بشپړ ډول نه دی ښه شوی، نو ځکه به د استرالیا په وړاندې سیالیو کې په لوبډله کې نه وي.
او په هلمند کې د پولیو دوهمه پیښه ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف ویاند وایي له دې څرګندېږي چې پولیو په هلمند کې د زرګونو ماشومانو ژوند تهدیدوي. په هلمند کې ګڼې ولسوالۍ د پولیو له واکسینه پاتې دي. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ رالېږلی چې ورپسې به دوهنیز پروګرامونه هم خپاره شي.
په هلمند کې د عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلیو معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله همت وایي د پولیو یا غوزن یو بله تازه پیښه د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې پیدا شوې ده. همت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پولیو د تازه اخته سوي ماشوم نوم فرید دی او د نوزاد ولسوالۍ د انځر شالی په نوم دی وسیمې اوسیدونکی دی.
مخکې مالته د واکسین تطبیق پسې او درست ډول څونه چې قناعت بخښ و نه اوسوي او وروسته دغه څخه هم و میاشت کمپین بند شو واکسین ونه رسېدی، نو طبعا چې هغه هلته ساحه کې واکسین نه وي هغه ویروس خپل ځان ښکاره کوي او ماشوم په پل جخته کوي. او سره د دې چې زموږ ګاونډی ولایت کندهار کې دا ویروس ډېر هلته یو په شدت سره دوام لري، اته پیښې موږ لرو، نو طبعا چې روزګان کې لرو نو دا ویروس ساري دی، وړونکی دی، خپرېدونکی دی، د باد په ذریعه، د خلکو د تګ راتګ په ذریعه، نو طبعا پیښې نور هم موږ که دغه حالت دوام وکړي نور موږ هم په دې انتظار چې نور پیښې به رامنځته کیږي.
دمګړی د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول د ګرشک، نادلی او ناوی ولسوالیو پرته په نورو ټولو کې د پولیو یا غوزن واکسین ته وسلوال اجازه نه ورکوي. د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د روان میلادي کال د مې د میاشت رئیس د طالبانو سره د واکسین د تطبیق پر ډول راپور ته سوي ستونزې نه دي هوار سوي. په افغانستان کې د یونیسف ویان ډاکټر کمال شوی که د پولیو د واکسین پر تطبیق د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه داسې دوام وکړي او ډیر ژر هوار نه سي، دغه ماشومانو لپاره د پولیو خطر تر بل هر وخت ډیر ولې سي چې د بندیز په سیمه کې ژوند کوي.
خو د خطر زم خو په دې دی چې هلته کمپاین په ډیرې ولسوالیو کې بند دی. کله چې کمپاین نه وي نو خو امیونیتي یا د معافیت په ماشومانو کې کمیږي، نو چې معافیت کم شو هلته بیا د پولیو ویروس کشتون ولري، نو هغه خپرېدل یې ډېر ژر کېدای شي، یعنې ډېر ژر چټک نورو کسانو ته خپرېږي.
د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پنځه میاشتې کېږي چې دوی نږدې 15 لکه ماشومانو ته د واکسین په رسولو کې پاتې راغلي دي او دا کار د ډېرو ماشومانو ژوند په خطر کې اچولی سي. د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین هیله ښیي چې ډیر ژر به د طالبانو سره د واکسین د تطبیق پر مسله چې هغوی د کور په کور په ځای په جماعتونو کې غواړي یوې نتیجې ته ورسیږي. روغتیا پالان وایي که د واکسین په هره دوره کې د پولیو د واکسین دوه څاڅکي هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي ورکول سي، کولی سي د هغوی د دایمي فالج او مرګ مخه ونیسي. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. د ازادي راډیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغو جنو په ژوند را څرخي چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوی ناوی له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسولیتونه چې میندې او پلرونه یې په ترسره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوی ناوی به یې ترسره کړي؟
کاسه ایستا چوکاته سره چولای ونان به ویل مزب خپل دسترخوان په سر ویل ځکه ما اصلاح نه کوزه.
له حقوقي او ټولنیز اړخه له بد چلند میډونو سره د نوې ژوند پیلول ښځې له کوم ستونزو سره مخ کولای شي او د حل لارې څه دي؟
حل لار دا چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسل شي، دا ډول اولاد باید په دې قانې شي چې د ستونزې لري.
زما همکاري فرشتي غني په ام دی اړه راپور هم چمتو کړی دی. د خبرونې په لړ کې لې و ټولن پو سره مرکه هم لرو. خلومړی راپور ته وښی.
په افغانستان کې د عرف او دودونو لمخې انجلې اړه دا د ژوند په هر پړاو کې بیلا بیل محدودیتونه وسغمي او د مسؤلیتونو پیټه تر منځله ورسوي چې یو لدی مسؤلیتونو څخه د بد چلند موتات بی پروا او بدعمل میډه سمول او لارې تر وستل دي. په دې سره ښځه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاوند سره شپې ورځې تیرې کړي چې له ماشومتوبه یا په روزنه کې ناغېړي شوي یا د ځوانۍ دوستانو ناسمو کړنو ته ولیدی، بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دنده هم په غاړه واخلي. له هغه ښځو سره چې موږ په دې اړه خبرې کړي وای، له واده وروسته له بد چلند میړه څخه وهل ټکول، توهین، تحقیر، د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه ډوله تاوتریخوالی یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خاوند بد چلند زغملی دی. هغه وایي شاوخوا 10 کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خاوند په رفتار او چلند کې اصلاح راولي خو ونه توانېده. د امنی په خبره خاوني ان په خوړو کې د مالګي یا غوړیو د کمیدو او زیاتیدو سره هم دا وهلی او ټکولې ده.
شوارم بسیار بدخویه است.
خاون می ډیر بدخویه دی. وهل ټکول کنځا خوې ورزنې کارو. کله کله خوې خواړه پزړنو نو د سترخان به پوري وهه. او زه به وهلم. دا سی کارونه کړي چې ویلې نشم. په ژوند می هیڅ پوه نشوم چې څنګه تیر شو. خو خیو وینډرور می راته ویلې چې خښوي چې راواده شوي. خاوند خو دې مونږ اصلاح نه کړای شو، ته به اصلاح کړې. خو ما چې هر څه کول نتیجه نه ورکړه.
کوشش کوم دغه نو فوش کې بده غو نو قص.
لامین او صمیمیت ډاکي فضا رامنځته کول د خزي او خاوند د خوشاله ژوند یو شرط بلل کیږي. خو په افغانستان کې نه یوازې ځینی خزي د خاوند لمین بي برخې دي، بلکې عادي ژوند هم مخته نشي وړلای. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 15 سلوي کلنه نجيبه وای له هر ممکن لارې کار واخیست تر څو خاوند کې له کورنۍ او ماشومان سره مینه پیدا کړي خو بریالی نشوه. نجیبه وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوش او اوبو هم سوځولی چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درست عمرې د سارا کې وو د دیوالانو سره ګرځېد، هیڅ فکر وشي په کور کې نه و. زما ښځه ستا د ما یوانان ستا د ما لاسو باندې جوش اوبو یې توی کړي خامې وسوات. داسې حال ورځ ډېره بدخوی سړی و.
نجیبه اوس په یوه دولتي اداره کې د اجیری په توګه کار کوي. د هغې په خبره له واده وروسته یې خاوند خپل زیاتره وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه او د میرمنې او اولادونو نفقه یې نه ورکوله، نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال دوه کاله درې کاله څه زه تیزه مجبوره سم زه تیمې کېنول. اول مور پلار کېنول، مور پلار اصلاح نه کوي زته خپل میکنه زاری مې ورته کو وزر مې کو کده د ویل ټکاله زته لاس واخل وایدا د ما خوې ده زته ډیر حال ورځ بعد مې ول زو د ما لاس مات سو سر مې مات سو خمه مات سو دغه څه حال ورځ د نن ورځ پورې دای مرس یو کله یو نیم کله کې لګځ بیا غا مس.
له بل خوا د لغمان ولایت اوسیدونکی علي محمد بیا وای خزی دا ورتیا لري چې خپل میړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکې له واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه، خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
ودونه خو ډېر ګټه کوي، اصلاح کېږي، خپل کور غم کوي، نه نوي پیسې سړی اصلاح کېږي.
تاسې ځواني کې څنګه وایي؟
موږ ځواني کې داسې یو لکه لیوانیان چې کله واده وکړو ایله پوه شو چې دا ځمکه د اسمان ده، نه پوهېدلو. موږ دا دیوال سره هم جنګ وکړو، داسې مست وو چې واده مو کوو ایله لارې ته راغلو.
که څه هم د ښځو جوړښت عاطفي او ظریف دی، خو په زیاتره وختونو کې تر نارینه او کلکې او د ډېرې حوصلې خاوندانې پاتې شوي دي. دوی نه یوازې د کور او کلي د اړیکو ساتلو کې مهارت لري، بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي. صغیره یې ول هم دغو ښځو څخه ده. هغې که څه هم د خاوند د چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېرې سختۍ لیدلې، خو وایي نه یوازې یې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستی، بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نشي نیولی.
عجیبه کوڅه ته ډب ډبې پچولې به به وای مور ته چې ولې دا شکر دا څکار دا چې ماته نه وخت راځي مرګور سره ته لمنډي ور سره ته لمن دا شي نه خوشتات دا خو نه غواړم چې شکر ژوندم اوله ډیر خراب ته شو اوس ما ډیر خوشوند درې ځامن مې دی و ملور د ټول مر سوالي دي کو هغه کور کې کور م بابا په نامه مې هغه کور کې م بابا په نامه م کور دا ټول خو د مشرای نه او خه خدمت وننګاین د کا ځامن مچ ځامن مچ درې څلور چپ نک سر مزا من دی راځي اول په ما چپي.
په افغاني ټولنه کې باور دادی چې د خپل زامنو لپاره باید خي او لټول اخلاقي اصول سره برابر انجونې انتخاب کړي، خو د انجلې لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي. نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي، خزو ته ویل کیږي چې تاسو باید خپل میړونه اصلاح کړئ. دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د نجلۍ لپاره څومره مهمه مسأله ده، په اړه د کابل پوهنتون استاده پوهنیاره شبنم صالحی وایي:
که موږ فکر وکړو که مالک ستونزه لري او د ته نجلۍ واده کوي، بخصوص د افغانستان غونې ټولنې کې چېرته موږ طلاق هم یو بده پدیده ګڼو او موږ د نجونو ته ډېر حق دانه ورکوو، او بخصوص که کومه نجلۍ طلاق هم واخلي وروسته له هغه حتی خپله ښځې ورته غېته په ښه سترګه نه ګوري، ټولنه هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. موږ بل داسې توقع لرو چې یو بل څوک داسې موږ دپاره دې خپل ځان قرباني کړي. حداقل هغه نجلۍ ته وایي چې زموږ زوی دا ستونزه لري او تاسې هلته ځي هغه لیوني سرسره کار لري، هغه څوک چې رواني لحاظه سالم کس نه ده هغه سره مخامخ کړي. دا نه یوازې نه چې په خپل اهمیت نه پوهېږي، د مېرمنې په اهمیت نه پوهېږي. تاوتریخوالی وهل ټکول ځینې وخت حتی د مرګ تر سرحده پورې د حالت رسېږي. یعنې دا په خپله د تاوتریخوالي اساسي لامل ده. د ټول ته د جزاګانې ټاکلې دي، هم دغه د حبس په شکل ده، هم د نقدي جزاګانو په شکل باندې. یعنې قانوني حل لار ورته لرو، ولې موږ اساسي ستونزه په تطبیق باندې.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه میرا ته راغی چې لرګی راته ودرولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
رازی واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري.
نو مې
تسلا ده د لغمان ولایت سودین کوم کله چې هغه والدین نشي کوله چې هغه اصلاح کینو یو وړه جنې چې بخپل هغه هم نه وي ژوند لار ترغلی او هغه څنګه کوله چې هغه اصلاح کینو دا غي ژوند هم تباکی خوند د اول نرسي نه تربیه شوی نو ځکه په دې باندې نه پويږي چې د خل سره به سره رقم رفتار وشي او کله چې دا غي اولادونه بیا نړۍ ته راځي هغه نه پويږي چې سره رقم یو خپل روسيږي نو کمال یو کورنۍ لمنځزي
احمد شاه وطنجارم د کابل ولایت سولین کې دا خبر هو حقیقت ده چې مېرمنې د ځوانانو په ژوند کې ډېر مثبت اغیز لري انسان ته نږدې کس خزوي خپل مېرمن او ډېر ته محبت وسره کوي نو دا هغه هر خبره مثلا کولای شي خاوند ومني او هغه د بدلار نه مني شي
خوګوردونکو د نظر خوندن وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریخه د غوي کورنۍ روزنی او ټولنیز وړي کو تور ګرځي خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو د سمونی دند د چا په غاړه ده د خاوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې خزه تر کومه حد قرباني او څومره ګټوره تمامې دی شي د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتي غنی له ټولنپو او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسو پام ورته راړو
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې مونږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې کوچیر په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان ځامن یې ناسم چلند کوي هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي
کدی اولاد په کړو وړو کې د اولاد په چلندونو کې نانډولې لیدل کیږي یا په اصطلاح بد اخلاقي لیدل کیږي یا بې نظمه وي اولاد یا له کوره په تیښته وي نو د دو حال یو حال په دې کې نه دا چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړ ځکه کنور انسانان لک مودوی دی واده کول پر دا ډول انسان هیڅ نه داموده
د دغه کار منفی اغیز په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کیدای شي
دا دیو ډیر خطرناک غچ اساس کیدلی شي دوی چلان لغبل کورودان سره واوري دوی رورو غیته په یو غضب بدل شي او شاید هم ډیر ورشه بهانه کوي په ډیر غت بد غچ لاس پورګه حتی دغه دی ژوند قصد وکړه
خغلی سمندر که ده هم را تو وایی چه پخپل ده هلک و انجلی کورنی او مشران ده ده کسانو پر وراندی چه مسئولیت لری
کلا چه پلارمور گوری چه ده اولاد پا کلوڑو که ناندولی ده بی نظمی ده چلند ناوڑه وی نو ده پلارمور باید اومنی چه اولاد یو روانی ستونزه لری یو درونی ستونزه لری یو فردی و شخصی ستونزه لری دلته حلارت ده حلارت ده چه دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسول شي دا یو دویم خبره ده که چیرته دی اولاد د ستونزو مشکل کولنی وضعیت وي د پلار مور کړنی وي دوی باید خپل کړنو کې تغیرات راولي دوی باید دا ومني چې دا غم دوی کرلی نو ځکه باید دا غم دوی خپل وری وي
که چیرې په پای کې دې چې کته هم اشاره ولري هغه ښځې او نجونې چې د دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوره کړي تر څو خپل خاوند اصلاح کړي یا د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي
دلته دوه ټکو ته اشاره کوم یو دا چې زما په باور مینه تر ټولو ځواکمنه انرژي ده ښځه د ښځې ښکلا د ښځې لطافت د ښځې اوښکې د ښځې یو لیدل یو نظر دا کولی شي غرونه ذوب کاندي نو دوی خویندو ته زما مشوره دا ده چې دوی کوشش وکړه پرته له دې چې له بل شي نه کار واخلي فقط خپل مینګر زړه په کار واچوي خو که بیا هم د دوی له ټولې مینې مینې سره دوی مینه نه ویني دوی کرکه ویني دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې بیا نو دوی کولی شي چې د خپل ژوند لپاره نوی تصمیم ونیسي پرته له دې چې ژوند د فاجعه پر لاړ شي بیا نو ښایي دا ده چې په ډېر خلوص په ډېر ارامه ژبه لارې سره بیني شي
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیدي تر بیا مو الله ملش
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
ا
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. ځینې کاندیدانو خپل عکسونه د رمې په پسونو او وزو هم سریښ کړي چې خلک یې وویني او رایه ورکړي. ځینې کاندیدانو ته په خوب کې د غږېدلو ناروغي پیدا شوې او ځینې یې بیا د ناکامۍ ویرې اخیستي. خو چې دا هر یو بیا په دیوال سریښ خپل عکس ته وګوري، نو یو دم انرژي واخلي او ځان ورته اتل ښکاره شي. د خپرونې په پیل کې مو د و کاندید له کمپاین خبرو.
والا کانو عکسونه مو سکړل،
یو مې د کوټې سنگي په پلس ریخ ک، بل مې د افغانانو په زیر زمینی کې سریخ کړ.
هلته خو تیاره ده، کله به سو ګوینی؟
هغه گروپ چې زوړان دی هلته مې سریخ ک.
هغه گروپونه خو ټول سوځېدلی دي.
ځانو اوس کار له کاره تیر شوی دی. یو بل مې د یو پوډری په شا سریخ ک.
دا څه لیونه، پوډری خو ځیل پله لاندې څملی، نو ګټه یې څه ده؟
پوډریان خو به یو ویني. ما ویل که پوډریانو کې څوک رایا چوي، نو تیار به د ده څیره په ذهن کې وي.
والا نو څه به درته ووایم، بل دې چیرته سریخ کړ؟
ما ته خو همدا درې عکسونه را کړي وو.
والا که دا نور عکسونه دې را نه وړل؟
د څلورو عکسونو چاپولو وعده لونګ وکړه، خو ویل یې چې تور سپینې درته چاپولی سم، بیا یې رنګه تاسو خپله کوئ. او د اتو رنګه عکسونو وعده خانوالی وکړه، ویل یې چې بلې جمعې ته راشئ او یې اوسئ.
نو خانولی خو ویل چې 15 دانې درته چاپم.
اوس خو دا تو ویل.
نو چې د عکسونو پیسې دې هم نه درلودي، څه ته کاندیدې دي؟
خلکو وعدې را سره کړې وې. یو ویل 1000 دانې عکسونه درته چاپم، بل ویل 2000 درته چاپم، بل ویل درې خیراتونه دې په ما چې هر یو ته زر زر تنه راو غواړي هم خلاص بنه شي، بل ویل 40 موټر دې کمپاین ته برابروم. خو اوس چې د رښتیا ورځ راغلی، څوک سلام هم نه راچوي.
هغه په فیسبوک کې څومره کسانو درته لیکل چې ته کاندید چې موږ درسره یو. اوس هغه ټول د نورو کاندیدانو عکسونه پورته کوي او خلک ورته تشویقوي چې رایه ورته واچوي.
له سهاره د شپې تر 12 بجو فیسبوک لټوم، څوک مې عکس د ثواب لپاره م نه لایک کوي. څه خو لا د کمنټ او نورو خبرو ده.
زه د ما هم چل زده دی، سل اکاونټ مې جوړ کړي دي او سل نور هم جوړوم. دوه دوه سوه تاسې هم جوړ کړئ او له هر اکاونټه د عکسونو خپرولو او کومنټونو ورکولو باران جوړ کړئ. باران که نور څه نه وي، چې کوم پیسه داره کاندید ته خو مو د اخیستلو شوق پیدا شي.
دا دې سمه خبره وکړه چې دا اوس کوم سم خریدار پیدا شي ورته تیریږم. ورک دې شي دا کاندیدېدل، لیونه یې کړم.
د موږ دې هم خوب تختولی، دومره غورې او لافې دې وهلې چې ما ویل چې هیڅ هم نه وي، نو یو 15000 رایې خوړې.
اوس 15 تنه فیسبوکیان هم نه پیدا کیږي چې عکس ته یې لایک ورکړي.
بدلی
ملغلری
کاندیدان په درې ډول دي.
لومړی چې ازمایل شوی، دوهم چې اوس ازمایل کیږي، او دریم چې ځان ازمایي.
کاندیدان د درې خبرو لپاره ځان کاندیدوي.
لومړی که کامیاب شي پیسې او قدرت به پیدا کی، دوهم که کامیابیدای نشو بلته به تیر شي او پیسې به تی واخلي، او دریم که نور هیڅ هم نه وي نو نوم خو به پاتې شي چې وخت کاندید شوی وو.
پخوانی وکیلان هم درې ډوله وو.
یو چې په هره خبره کې به یې ځان وراچاوه چې خلک ووایي بالا وکیل دی، د بل چې خبره او انتقاد به یې د اصلاح لپاره کاوه، او دریم چې پټه خوله راغلل او پټه خوله به بیرته ځي.
کاندیدانو په درې شیانو زړه تړلی.
پیسه دارو یې په پیسو او تقلو، پاکو او لایقو یې په خلکو، او سادهګانو یې د خپلوانو او آشنایانو په لافو او وعدو.
د وکالت هوا اوس په درې ډوله سرونو کې چکر وهي.
د رهبرانو، قومندانانو او زورورو د اولادونو، د پانتون د استادانو او د خبریالانو او پیسادارانو.
موسیقی
کمپاینونه هم بدل شوی دي او عجیب و غریب چلونه ور سره کوي لکه داسې.
ورسه اونجلی وکوره چه چوک دی؟
خواه مور جانه
چه ده بیا چوک بیا وقت راغلس نه پا کور که وچه دوری پاتی ده او نام چایستا
موری و موری
چه وایه؟
لکه چه چوک ملمانه راغلل
تا ده کوتا سمکه چه زواسم چه چوک دی؟
خواه موری
خدای دی خیر که چه ده با چوک بی؟
موری دو خسی دی
ملمانه قبله وی
او هر کل راسه رازه و دی بلاری هست
سلام علیکم
و علیکم سلام په خیر راسی خوره تم ستړی مست
خیر اوسې
راځي لکه چې بد راځي کې ډیر ودرې دی
نه لور دې ژر راغله پازه بم کړې
نه ولې به پازه بیرو
ترورې ستړی مشي
ښه ده سې لورې تر وړاندې څه چې ښکل دې کم
او جنکان او
څه وایې
دوی لکه چې د تاسې کتو ته راغلي دي ورسی په ځانو مو لږ لاس ووی
خواه
شه ده ویز چه توری چای چشهی کشنی او که قهوه در تا جوره کری لرگانی می نام اخدا پا هر چه پویجه دازی قهوه جوره چه بلار یوائی پا امریکای که چوک نیسی جوره ولی
نه خیری سی خوره نه چای تا جشتا و نه قهوه تا چه رتلو چای مو چکه
نه نو اسی خو نسی تلای یو چه خو بخوری
زو چی ربانی نا وقت کیگی؟
تاسی و دریجی لرگانی با میم شی ووینی او
نام خدا خیسته لرگانی دیدی
خیر واسی استر که مشایستی دی در ای باران و للاسه تر پوزی را غلیم سهار و بیگار روانی خوب لاره وای چهار چهتای نور کواما
خوایه واس خودی سم سلی پیزندلم سخت دی
خو پا خدای ام ده خبره ده چه مش هم زرنسو کولای ده تازوی چه کار کوی
دی مازوی نام خدا یوی ډاکټر دی بل می انجینر دی بل می په لندن کې دی
زه خدای دې ارمان پرې وباسه کومې وته غواړې
لکه چې دې خواري بل ګمان وکه
څه چرت وې خوري
خوري موږ دې ته راغلي یو چې ځم پارلمان ته کاندید یم او میړه مې یم په دغه وړاندې کوڅه کې مو کور دی دغه عکسونه مو راوړي دي موږ ویل که په دې شاوخوا دیوالو یې کلک کیه او رایم مختراکیه دا به مو ډېره مهرباني یې که کامیاب سو ډېر خدمت به درته وکړو
ځای ورکه سی له دې عکسو سره مو موږ دومره بېکاره درته ښکاره سو چې اوس به د خلکو عکسونه په دیوالو سره شو ها اونجنو کیانو چای را نه وړی دوی هسې د خلکو وخت ضایع کوي بېکاره بېروزګاره ښځې دي ورکه سی ما خو چې زما د لورګانو د کتو له اغوستلو لپاره راغلي دي
زه خورې پاڅېږه له هر سړي سره خپل غم دی
کاندید متلونه
کاندید ته وویل دوه دوه څوکیږي
وی ویل څلور رایې
کاندید له کاندید رنګ اخلي
او خپلوان یې له عکسونو خواند
چې انتخابات تیر شول رایې په دیوال ووله
او د کاندید عکسونه په ډیران
وایي رایې هر څوک غواړي
خو خوله د پخواني وکیل غواړي
وایي خوار کاندید
نه کاندید
چې پارلمان ته کامیابی په لس زره ډالره شي
خو چې لس زره ډالر هم نه وي څه به یې کې
وایي یو لک ډالر پور کړه
خو یو زوی پارلمان ته کامیاب کا
وایي چې پارلمان ته په کامیابیدو قرضداره شو
هغه ته قرضدار مه وایه
دغه
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی، اوزه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.